نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد.
سلامونه، ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسې زموږ کله ساده رادیو نورې وستا ساده رادیو خبرونې څلور ساعته دوام لري. دا سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لنډو څپوندو نس یویش او پنځه ویش مترو، او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه دو لشپګ نوي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو چارواکي وایي په پنجشیر کې د اوسپنې او سرو زرو د کانونو د استخراج لپاره د ازبکستان د متخصصانو یوې ډلې د پریانو په ولسوالۍ کې سروې کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس پرون خبرو کړی دی چې د ازبکستان د متخصصانو ډله د افغانستان د جیالوژۍ سروې د انجینرانو او د منرالونو د پیژندونکو له ټیم سره پنجشیر ته تللې وه. له نږدې درېو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، له یو شمېر چینایي او نور شرکتونو سره د قانونو په برخه کې د میلیارډونو ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي، او دا په داسې حال کې ده چې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له سیلاب ځپلو سره د ایران د بشري مرستو لومړۍ جوبه افغانستان ته ورسېده. د ایران مهر خبر اژانس د دغه هیواد د سرې میاشتې په وینا خبرو کړی دی چې دا بشري مرستې له افغانانو سره کړي دي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په بلخ کې وویل چې په یوه الوتکه کې خوراکي مواد، درمل، خیمې، کمپلې، چپرکټ او فرشونه د پنجشنبې په ورځ مزار شریف ته ورسېدل. په بغلان، غور او فاریاب کې د تیرو دو اونیو په ترڅ کې سیلونو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې خلکو ته رسولی دي. د امریکا متحده ایالاتونو د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش له ملي لوبډلې د شلو اورونو درې لوبې د دریو لوبو لړۍ وګټله. د دواړو لوبډلو ترمنځ نړیوال جام ته د تیاریو په ترڅ کې درې لوبې په پام کې وې چې پرون یې دویمه یوه ترسره شوه، او کوربه هیواد د بنگلاديش ملي ټیم ته د شپږو منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دې لړۍ لومړۍ یوه متحده ایالاتو په پنځو وکټو ګټلې وه، او دویمې به سبا ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتونو وست انډیز د شلوریز نړیوال جام قربانه دي. دا لوبې د جون په لومړۍ نیټه پیلېږي چې د جون په 9 به پای لوبه ترسره شي. درې نوي کلن محمد علي موحدي کرماني د ایران د خبرګانو د شورا د مشر په توګه انتخاب شو. موحدي کرماني ته د سه شنبې په ورځ په غونډه کې له درې اتیا حاضرو غړو څخه 55 غړو موافقه رای ورکړه. د خبرګانو د اوسنۍ دوه کلنې دورې ریاست د دې لپاره مهم ګڼل کېږي چې د ایران مشر 50 کلن علي خامنهي سپین ږیری شوی دی، او د خبرګانو اوسنۍ دوره د ایران د راتلونکي مشر د ټاکنې مسؤلیت لري. او د اوکراین لوی څارنوالۍ په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ غیر موجه برید له پایله تروسه د 1500 ماشومانو د وژلو خبر تایید کړی، او زده کړی ده چې په تیرو څو باندې دوو کلونو کې د جګړې په ترڅ کې 1338 ماشومان ټپیان شوي هم دي. د دې ټپیانو له ډلې پرون یوې 4 کلنې نجلۍ له اخیستو ټپونو ساه ورکړي. دا د اپریل په 9 په اودسي کې د روسي ځواکونو د ډزو له امله ټپي شوې وه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف تېره اونۍ دوشنبې ویلي وو چې د جګړې له امله په اوکراین کې 1993 ماشومان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړې وه چې د هغه شمېرې دي چې مستند شوي دي، او اصلي شمېرې ښایي تر دې لوړې وي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې راسره دا مطالب واورېدلی شئ. وړاندې به په افغانستان کې وروستیو سیلابونو تم شو چې خلکو ته یې زیانونه اړولی دي.
مرسته اشد ضرورت ده، بیخي زیات ضرورت ده، خلک بیخي زیات په تکلیف کې دي. خوراکي توکي، خیمې، پړستنې، کمپلې، توشکې، دا شیان پته نه دي خلکو سره نشته.
وړاندې به په دې اړه باندې چې دغه سیلونو تر ټولو ډېر زیان په کوم ولایتونو کې خلکو ته رسولی، ولې ورسره مرستې نه دي شوي، په دې اړه به جزئیات درکړو. همدارنګه هلمند ته به هم ورشو چې هلته کروندګر بیا شکایت لري.
شش کال خونه د پخوا په پرتله نه دي ورو، شش کال دی سال ابو برانو مو غنمو کښتونه را کمزوري کړله.
په کندهار کې هم ورته ستونزه ده.
پس مرد دا غنم وخت هغه مرد دا چې وب را روان دي مر پر غنم باندې کښ نه کیږي چې دا وب کو یا بل کایم
وړاندې به د نړۍ له مسایلو به مو هم خبر کړو نور مطالب هم شته منتیا مو غواړم
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو رزو د خبرونې نومړي مطلب ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر یونیسیار وایي افغانستان له سخت سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. دغه کمشنری ویلي زرګونه خلک بې کوره شوي او ډېر له هم د سیلابونو له امله تري تم دي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون یو شمېر ولایتونو په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدان وو چې زرګونه کورنۍ وتې مالي او ځاني زیانونه اړولې. یو شمېر سیلاب ځپلي کورنۍ بیا وایي چې له هم ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې نن هم د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری نن جمعه د مې 15مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې زرګونه کسان بې کوره شوي او ډېرې له هم نادرکه دي. یو این ایچ سی آر له خلکو سره د بیړنۍ سرپناه، طبي توکو، خوړو او پاکو اوبو په ګډون د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو وی پی وایي وروستیو سیلابونو د افغانستان په ځپل شویو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال یې ستونزمن کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون پنجشنبې په خپله ایکس پاڼه لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. دې پروګرام ویلي چې تر اوسه یې نږدې 20,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدانو چې زرګونه کورنیو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. یو شمیر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي لا هم ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. د میرعلي په نوم د فاریاب یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د غیر دولتي ادارو له لوري د سیلاب ځپلو سره یوازې د کالیو او خوراکي موادو تر کچې مرستې شوي او حکومت لا هیڅ مرسته نه ده کړې. خلکو هر څه له لاسه ورکړي دي. زموږ حق باید دولت واوري او مرسته وکړي.
کسای کې داراس حکومت اصلا قرار دید.
د بغلان د مرکزی بغلان یو وسیدونکو نصیر احمد ویل سیلاب ځپلې لومړنۍ مرسته ته سخت اړتیا لري.
مرسته اشد ضرورت ده، بیخي زیات ضرورت ده. خلک بیخي زیات په تکلیف کې دي. خوراکي توکي، خیمه، پرستنې، کمپلې، توشکې، دا شر پټنه د خلکو سره نشته. فلم په صحرا کې ژوند کوي. یو نیم کومکونه چې دولت له خوا نشوي دي هغه هم ورته رسیدلې دي. بازو ته بازو نه دي رسیدلې.
حتی موکړه چې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو دراوته له عمله د وخت زیانونو د ورستې او شمیرو پاړه د طالبانو د حکومت پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ویان جانان سایق نظر هم واخلو. خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي وو چې د روان کال په مئی میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو 1540 تنه مړه کړي او تر 80,000 ډیر یې ټپیان کړي دي. یاد سازمان په افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د زیاتېدو خبرداری ورکړي او ویلي دي چې دغه سیلابونه به په سیلاب ځپلو سیمو کې د لوګي کچه هم ډیره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره هم د سالنګونو په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او تالندې خبر ورکړې او زیاته کړې ده چې د ورښتونو شدت به له 15 تر 50 ملي متر پورې وي.
په راپور کې مو واورېدل چې وروستۍ سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي او د دې سربیره هغه کسان چې په دې سیلابونو کې زیانمن شوي وو په کافي اندازه مرستې هم ورسره نه دي شوي. زه د خبرونې بل مطلب راخلو. پرون د طالبان تر کنټرول لاندې د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالباقي حقانی په کابل کې د رسنیو سره په یوې ناستې کې د کانکور د ازموینو نیټه اعلان کړې ده. حقانی په دې ناسته کې وویل چې د سږ کال د کانکور ازموینه به په 5 پړاوونو کې واخیستل شي چې لومړی پړاو به یې په 14 ولایتونو کې د غبرګولي په 18مه، دویم به یې د کابل په ګډون د چنګاښ په لومړۍ او هم په لومړۍ او دویمه، دریم پړاو به یې د چنګاښ په 10مه او اتمه، څلورم پړاو به یې د چنګاښ په 14مه وي او له دې وروسته د متفرقه کانکور ازموینه به هم اخیستل کیږي. خو دا چې د کانکور ته ځوانانو څومره آمادګي نیولې ده او دا کانکور کې چې د نور کلونو د طالبانو د واکمنۍ د نور کلونو په څیر باندې به هم جونې ګډون نشي کولای او په ټول کې د ځوانانو آمادګي څه ده وربشو لننګرهار را سره د کانکور ګډون کوونکي چې تم د سکاله امتحان ورکړي او په دې آزموینه کې ګډون وکړي مسعود نازک دی مسعود تاسو ته راغلاست او یو خبرونه تستړی مشي کته سره ته په پایل کې وایس چې ستاسو آزموینه به کله وي او څومره آمادګي دی نیولې ده
ډیر زه ته مننه زموږ په خپلواک سره د آزاد ژوند مهم چارانو او ردوونکو ته سلامونه وایم راتلونکي له کتاب څخه څنګه ویلې کانکور ازموینه کې چې د تاسو په اړهونو کې خپلې کېږي چې سمون هم د خیر سره راتلونکي دا د راتلونکي کانکور لپاره پوره آماده یو او آمادګي ورته لرو نور ځوانان چې د سایکل کانکور لپاره به بيخي د هر نزيات آمادګي لري او غواړي چې خپل پونځه کوم چې دوی غوښتنې دی هغه تراشي نو موږ هم آمادګي لرو ورستر بل وسمو
مسعود که په دې اړه ته وایي هغه ځانګړې لارښوونې چې کوم کسان چې امتحان ورکوي د دې نه مخکې ترلاسه کوي لکه د انتخاب د یا د سوالونو د حل کولو طریقې دي یا نورې لارښوونې لازمې دي چې هغه کسان ور باندې پوه شي څوک چې امتحان ورکوي په دې برخه کې تاسو ځان آماده کړی دي او کوم کسان چې له کوم ولایت نه تاسو امتحان ورکوي دوی هم آماده دي
من خو چې د ازمایښتي ازموینه ډېر زیات ورکړې د کانکور لپاره د پنځه انتخابونو چې د هغه به څنګه به تعلیم سره وشي د نورو استادانو نظریات هم د ځان سره اخیستل دي ډېرې استادانو په دې باندې مشورې راکړې دي د نور ملګرو سره هر ملګري چې کانکور یې ورکړل د نمسکي د هغوی نظریات هم د ځان سره اخیستل دي په ټول کې ویل شو چې کانکور ازموینه بیا هغه څه دي چې د ټول اجدا لپاره کار دی او د ټول اجدا لپاره فکر دی چې د یو محصول او د یو زده کوونکي هغه د رسمي دا کوم چې دا د ورځې د خپل راتلونکي ټاکي نو زما هم هدفدار چې بده د زمون مسلین او راتلونکي څخه کوم چې د کانکور ګډونوال د نشر میږي د ټولو استادانو د مخاور استادانو هغه څخه کوم چې هغه د کانکور ازموینې مستور کړي د تجربې لري دا غوې نظریات باید د ځان سره ولري لکه څنګه چې زه د نورو خلکو نظریات خپل معلومات مشورې ورنکلم کچیر د دې غلطي مو شینو هغه راتلونکي مو چې بیا د ډیرو افسوسونو سره مخ کیږي دا غیر مخه دا چې باید د ډیرو استادانو
مشوره او نظریات پر وخت ترشی مسعود طالبانو کوم د کانکور د پروسې د شفافیت په زلونو اطمینان ورکړي څومره مطمئن شه دا ځل به امتحان شفاف یو پایلې به هم شفاف وي
ویل شم دا دای مچ ان شاء الله ضرور به شفاف وي ځکه طالبانو حکومت تر ډیره پورې هڅه کوي چې دا غیر کانکور نتیجه شدا تر ډیره پورې مثبت راوږي نو څنګه ان شاء الله ډیره تمې دي چې هغه امیدونه چې موږ لرو اما سبا ان شاء الله چې کوم ډاډ ورکړي د موږ ډډه او تمې دي چې شفاف وي
په لاندې کې قدم راټوي چې ساسي غیر انتخاب به څه وی لاندې راټوي
زمانو ولنه انتخاب به ژورنالیزم ته هم سوي دا چې هغه د عمر نه کار کوم او غواړم چې د ژورنالیزم په برخه کې زده کړم کوم دا چې ژورنالیزم یو پات مسلک نو تر دې راپوري مې لمړی انتخاب دویم دریم څلورم او پنځم انتخاب ټول د ژورنالیزم کې خوري دی او کې جوړ براش
ډېر مننه کور ودان ساسې د بریالي ټوپ په هیله مسعود نازک له ننګرهار چې دوی تمدا په راتلونکي کانکور کې چې په دغه روانه میاشت کې به پیل شي یو تن هغه دی چې غواړي پکې ګډون وکړي او هیله مندي چې دوی کولای شي بریالي شي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
دا کندهار اوسیدونکي د دهلی بند د پاکېدو او لوړېدو غوښتنه کوي د دوی په خبره سره کال په زیات اندازه اوبه دهلی بند تر غلي خدای چې د بند له رسوباتو ډک دی لعملې اوبه ځای کیږي ورزول سیمې نور تفصیل په راپور کې اورو
د دهلی بند د افغانستان په جنوب کې تر کجکی ورسته دوه حمله بند چې د کندهار شهر ترڅنګ د غولایت د وولسوالیو شاولی کوټ ارغنداب د امان دان جړی پنجوایی او میوان زمکی او باغون خړوبوي د کلون په تیرې دوه سره د غبند زیر مچلويش سلنه لخټو او رسوباتو ټکه سبي او دو بو د زیرمکولو کاچ هم په امدی اندازا راټیټه سبي چې هر کال تر وخت مخ کې وبخلاصيږي او کروندګر دو بو لکمش سره مخامخ وي نقیب الله د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې پر خپل کرل سوی ځمکه اوبه لګوي. هغه وایي که څه هم بند ته نږدې ځمکه لري، خو د کال په ټولو فصلونو کې یې ځمکو او باغونو ته کافی اوبه نه رسیږي.
موږ دلته اوس اوبه نه دي په کار، دا والله را روان یو. موږ په کوم وخت کې دا اوبه چې موږ په کار هغه اوبه نه یي، دا بهش دا دغه سپایس داله سپایس دا والله پر سم وخت رایله کېږي، دا بهش لوړه سي، دا داله لوړه سي. اوس موږ دا د غنم وخت هغه موږ دغه چې اوبه را روان یي، موږ پر غنم باندې کښت نه کېږي چې دغه اوبه یې کوي یا بله کوي. مداد مرد حکومت صدا خواهش نشه دا بهش دلال وړه سه.
د فرویز پنوم یو بل کروندګر وایي د دهلې بند نه یوازې لرسوبات پاکولو ته اړتیا لري، بلکې ارتفاع یې هم باید لوړه سي چې ډیرو بزیر مکری څو د کندهار د ځمکو او باغونو اړتیا پوره کړي.
دا دهلې بند خو نه سي جک سي لوړ سي، ښه ده برا به اوبه هغه د پکښي کې ذخیره یې د ځمکو والا او دوی ته معنی ګټه هم کوي، نو سي جک سي دا به ښه وي. اوس خو پالتو اوبه دي روانې دي په پارچاوو په هغه کې خلکو مځکې دي اوبه دي.
د دهلې بند د کندهار د مهمو تفریح ځایونو څخه دی چې سږ کال د زیاتو اورښتونو وروسته پارچاو سو او زیات شمېر میلهوال هلته د تفریح لپاره ځي. دغه بند ته تللي میلهوال د سړکونو د جوړېدو تر څنګ دهلې بند کې د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي.
کله چې د څوک د کندهار ښار څخه راځي و دې میلې ځای ته، نو ډېر خراب دی، په دا لاره کې ډېر چکرونه رامنځته کېږي. نو زما د چارواکو سره او د ټولو مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دغه سړک جوړ کړي.
دهلې د بند په اړه دا غواړم چې چاپېریال یو نیکي پاک سي او دا ځنګل یې ډېر ګڼو خراب دی، دغانی کې جوړ سي او د لوړ ځای ډبي ډبي دي دغانی کې سره برابر سي، نو د میلوال لپاره به ډېر زمينه مساعد وي چې خوندي وي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د دهلې بند د لوړولو او درو نور برخو لپاره د آسیا پرمختیايي او نړیوال بانک د 600 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ او تمه و چې د 2020 کال په نیمایي کې به د پروژې عملی چاري پیل سي، خو د حکومت له ړنګېدو سره دا پروژه وځنډېده.
راپور کې مو اوریدل چې د کندهار اوسیدونکو د دهلې بند پاکېدو او د لوړېدو غوښتنه کړې وه. بل پلو بیا په هلمند کې بې وختو بارانونو په غنمو کې یو ډول ناروغي پیدا کړې ده. دا چې څه ډول ناروغي ده ورزو د هلمند له بزګرانو په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وایي بې وخت او ډیرو بارانونو د غنمو حاصلات ته دومره زیان رسولی چې نیمې لا هم نه دی فاته. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شار یو شمیر کروندګرو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د مرکز لشکرګاه شار او یو شمیر ولسوالیو په زیاتو سیمو کې د غنمو په فصلونو کې مرزونه لګیدلې دي. دی وایي دغلته ورښتونه پر داسې مهال سوي چې د غنمو حاصلات ته د ګوتو په شمیر ورځې فات دي.
یار د اوبو د طرفه څخه شش کال اوبه سوي اوبه بیا خو مرضونه شش کال ډیر وکړله. دغه سرخی مرض ورته وایي، د سرخی مرض یې وکوي، د ژړی مرض ورته وایي، دا مرض یې وکوي. نو مرضونه زیات وکړله، اوبه له بیا هم سوی پر اوس کال خو اوبه نه وي، حاصلات یې څه کم و. نو شش کال اوبه شکر دی شته، خو مرضونه زیات مرضونه د دغه خونو کې هوا اوسه وکړله، د خونو کې هوا یې پرالی د هوا اوسه وکړله. او بیا زراعت زواره له باغو کومک در سره وکي، ما دی دوا پسنه جمع کشته سی دوا راکزي په دغه نو باندې پښه ما نو هغه همکاري نه سره وکړه.
شش کارخونه د پخوا په پرتل نه دی ورو، شش کال دی سلابو برانو مغنم کشتونه را کمزوري کړله. هغه خپل مصرف له نس په جوړوي، یار یو ګره یا سرخی دی یا ژلی وله، نو ډیره سره کمزوري کړه. خو از ما خپل مزکی 15 خورواره غنم کوه، شاش کال درې خورواره نکي.
د مرکز لشکرګاه شهر دغه بزګران زیاتوي که چیرې د بارانونو لړۍ داسې روانه وي، نو په دغه ولایت کې به ګڼ شمیر بزګران خپل د غنمو حاصلات له لاسه ورکړي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه شهر اړوند د باباجي سیمې یو بل کروندګر قدرت الله وایي د سیمې خلکو یې هر کال په زرګونه منه غنم اخیستل، خو سږ کال بارانونو او فصلونو یې ډیر غنم زیانمن کړي دي.
زه قدرت الله نومېږم، بزګر یم، دکان یم. یا له پخوا به پرتله باندې لږ کې ولې د دې موږ چې اوس ورته ګورو غنمو مرض کړی دی، د سیاکوناک مرض یې کوي او دا سرخی کوي، دغه مرض یې کړی دی. فکر نه کوم چې د پروش کاله کم رشی به وکړي یا غنم به وکړي. د دغه مرضونه چې وکړه دا د ډیرو اوبو په خاطر وکړله، چې دا ډیر بارانونه پر اوس وخونې کاپر جوړه و. دا څو میاشت کېږي خو اوبه پر بهیږي، دا د دې څه دا مرضونه توان واخیستلی او بل هغه مځکه چې په خوا خوروار کوله هغه سږکال په پراوی امانه یا پر داس پر شپته مانه ودرېږي.
کروندګر وایي حکومت باید له دوی سره مرسته وکړي او په غنمو کې د داسې مرضونو د لګېدو د مخنیوي لپاره لارې چارې ورته ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په ګډون د افغانستان په زیات شمېر سیمو کې له تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې بارانونه شوي او لا هم روان دي. د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې زیاتو بارانونه او ژلیو د غنمو تر څنګ نور باغونه هم زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ګاونډي پاکستان ته ورځو. د پاکستان حکومت د هغو چینی انجینرانو کورنیو ته تاوان ورکوي چې نږدې دوه میاشتې مخکې په خیبر پختونخوا کې د یوې چاودنې پر مهال ووژل شول. اسلام آباد ویلي چې پر دې چینیانو یو افغان ځانمرګي برید کړی و. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان مالی وزارت وایي اسلام آباد به د هغو پنځو چینایي انجینرانو کورنۍ ته 2.5 میلیونه ډالر تاوان ورکړي چې د مارچ په میاشت کې په پاکستان کې وژل شوي وو. پر دې چینایانو د بشام په سیمه کې هغه وخت ځان وژونکی برید وشو چې دوی د پاکستان د ستر بند د اسو د لیدو لپاره روان وو. دغو چینایي انجینرانو په دې بند کې کار کاوه. د پاکستان مالی وزارت په یو بیان کې چې تیره شپه خپور کړ ویلي دي چې حکومت به 8950 ډالر د هغه پاکستانی موټروان کورنۍ ته هم ورکړي چې له دغو چینایانو سره د مارچ د 16 مینټې په 14 کې وژل شوی وو. د پاکستان حکومت وایي چې د دې ځانمرګي برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او ځان وژونکی هم د افغانستان وو. په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان دا ادعا رد کړې ده. د پاکستان د حکومت په وینا افغان طالبان د پاکستان تحریک طالبان یا ټي ټي پی ډلې ته په خپل خاور کې پناه ورکړې ده چې له هغه ځایه د دې ډلې غړي پاکستان ته وړي او په پاکستان کې بریدونه کوي. د وژل شویو چینایي انجینرانو کورنیو ته د پیسو د ورکولو پریکړه په هغه غونډه کې وشوه چې مشي د پاکستان مالی وزیر محمد اورنګزیب کوله. په پاکستان کې په زرګونو چینایان په یو شمېر پروژو کې کار کوي چې په وروستیو کلونو کې وسلوالو پر دوی یو شمېر بریدونه کړي دي. وسلوال دا چینایان د خپلو قانونو په لوټلو تورنوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پکتیا غړو سیدونکو او د خروالۍ او چاپیریال ساتنې د ادارو کارکونکو د ګردیز خار د پکول لپاره یو رزینه اشاره کړې و. د ګردیز اوسیدونکو د خار پاک ساتل او سمسورتیا د ټولو خاریانو ګډ مسؤلیت وباله او په دا ډول نورو ټولنیزو پروګرامونو کې هم د ګډون تیاری څرګند کړ. تفصیل د سیمې په راپور کې.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د ګڼو خاریانو او اړوندو ادارو د کارکونکو لخوا د خار د پاکولو اشر یا د خپل خوخي کار تر سره شو. په دې اشر کې د خار عمومي واټونه څلور لارې او د دوکانونو مخې ته پیاده روونه پاک او د خاروالۍ د تنظیفاتو د ادارې په وسایتو کې کثافات له خار لري سیمه ته ولیک ډول شول. د ګردیز خار یو تن اوسیدونکو بشیر احمد مشال رادیو ته ویل
نو د موږ د خاریان نه داخله ده چې خپل خار خپل کلی صفایی ته پاملرنه وکړو، محیط زیست ته پاملرنه وکړو، ځکه چې لیاو نگانه خو د موږ خار کلا پیدا کی نظافت برابرېږي، د الله رضا په نصیب شي او لبل خونه د لوی مرزونو نه مخنیوي کیږي.
د ګردیز خاریان وایي د خار د پاکولو اشرونه له پخوا دود دي. خود دې په خوا کې مهمه ده چې هر یو کس چې دې خار استفاده کوي د خار پاکولو او صفا ساتلو ته ژمن وي. د ګردیز یو بل اوسیدونکو حاجی رحیم الله وویل
خو زموږ د شاروالۍ او د خلکو دغه تقاضا لرو چې خار ته ډیر متوجه اوسې کې خار ته سرازي باید یو ذهن وسروي. خار ته سودا خلې چې شي خوري یو کلا خوري یو جوس خوري یو پپسي چې خوري جوس خوري دا باید یو کثافه دني ته واچوي. یو مهم چې وګړي داسې ځان مداسه به مسؤلیت وګڼي. خار ته څوک راځي باید دغه صفایي مسؤلیت باید خاریان سره وي.
بلور ته د ګردیز خاروالۍ مسؤلین وایي چې تر پخوا د افغانستان د نورو خارونو په شان دا خارم لوی شوی، ترافیکی ګڼګونه پکې زیاته شوی او سوداګریزي چارې هم پکې پراخې شوی. نو د خار په پاکوالي او سمسورتیا کې د ټولو ونډه مهمه ده. ګردیز خاروال حبیب الرحمن منصور وویل
د ټولو با تعلیم خلکو د ځوانانو سپینګیرو موږ سره کمکاري وکوي. یو ډېر سمسور او ښکلی او پاک او صفا خار دښتنان بو اوسېګو ان شاء الله امید
دی. یاد دی وی ګردیز خار د افغانستان د سوال ختیځ ولایتونو د مرکزیت سیمه ده. چې په دې لاره د خوست ټول خود پکتیکا او غزنی ځینې اوسیدونکي لوګر او کابل ته تګ راتګ کوي. گردش چې څه د پاسه دوه لسیزې مخکې وړوکی ښار وو، اوس یې په ځانګړي ډول شمال او جنوب لوري کې سوداګریزه او استوګنیزه سیمه پراخه شوې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره می دالو کاغذلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
تاسو مخه کلا آزادی رادیو نوري اوس تازه د رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لندو چپونو نسیو ویش 15 مترو او د مخام لشپګو د سار تر شپګو په بنزونی چپا 12 شپک نوي لدی سربیره تاسو کولای شئ مخ پر ټوئیټر فیسبوک یوټیوب او انستګرام هم تعقیب کړئ مطالب مو د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم لوستلای او اوریدلای شئ ازو د خبرونه روستي مطلب ته په تخر ولایت کې د مچیو فارم لرون کې ل خپل کار او فعالیت څخه خوخی څرګندوي خو له اړوند چارواکو وختنه کوي چې د دوی تولیداتو ته په کوردنه او بهر بازار موندنه وکړي په روستي او دول سيزو کې په تخر کې زیات شمیر کاروندګرو د شاته مچیو روزنه او پالنه ته مخه کړې ده او هر کال د دې درکه خوایت هم تر لاسه کوي بل خو د تخار د کرنې او بولګونی او مالداري د ریاست چارواکي وایي چې تخارخه ابو حوالري چې د مچو روزن لپاره مناسبه ده. تفصیل نور په دې راپور کې
په تخار کې د شاتو مچو روزنې وده کړي خو فارملرون کې د بازار له نشټوالي شکایت کوي. تخار په شمال ختی زون کې د ښه ابو هوا په درلودلو سره د شاتو مچو روزنې او پالنې لپاره مناسب ولایت دی. د شاتو مچیو روزونکي وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د بې کیفیته او تقلبي شاتو واردولو د وطني شاتو بازار یې پیکه کړی دی. په یاد ولایت کې د شاتو مچیو یو فارم لرونکي عبدالقیوم آزادۍ روډی ته وویل
تلفات دادیم و همچه ما دیگر کسوی ماست که تلفات زیاد
تیر کال پا جیمی که ده پارم لرون کو زیاد شمیر مچی لمنزو لاری خود روز پوری ده کرن ریاست او کمبلی داری لموش سرم رسته نده کردی لچارواکو غشتنه کهو چی ده بازار مندنی پا برخه که لموش سرم رسته وکدی
دوی لاروان چارواکو غشتنه کهوی چې له بهرونو هیوادونو څخه د بې کیفیته شاتو پر واردولو بندیز ولګوي تر څو د وطني شاتو بازار وده وکړي. څلوېښت کلن عبدالغفار چې له 15 کلونو راهیسې په نوموړي ولایت کې د شاتو مچیو د روزنې په برخه کې کار کوي هغه هم ورته خبره کوي.
ما میخواستیم که استاندارد سازی صندوق هم سازیم که از مرضا و ایچیدا
ده کرن ریاست څخه غوښتنه کوو چې د مچیو د روزنې لپاره له موږ سره د معیاري صندوقونو او با کیفیت درملو مرسته وکړي تر څو د ژمي په موسم کې مچۍ مړې نه سي. ځکه تیر کال د سخت یخنۍ له وجې زیات شمیر پارم لرونکي متضرر سوي وو.
په یاد ولایت کې د شاتو مچیو د ټولنې مسؤل احمد وای اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 400 د شاتو مچیو فارمونه موجود دي او لامل یې کابو 600 نفرو ته پکې د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده.
البته مشکلات مو د برای زنبورداری همی است که همی اصلا تقل در بازار
پا بازار که در تکلوبی شات و زیادوالی بی کیفیت درمل در شات و پروسیس در اصری و سیل و نشتوالی در هغستون زیدی چی پرملارون که او سر مخ دی در شات و مچی پی و کال که چلور زل شات تولیدوی یو کلو خالیس شات شپر سو افغانی که مت لری
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دوی خپلې هلې ځلې پیل کړي تر څو د مچیو فارم لرونکو شاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د یاد ریاست د اقتصادي حشراتو مدیر بهرالدین باور آزادۍ راډیو ته وویل
قسمی که میدانیم محیط تخار یک محیط مناسب برای زنبورداری
پخوانی کلونه په تخار که ده شات و مچی په دودیز دول روزل که دلی خموش ده مچی و ده روزنی په برخه که ده ورکشاپون و جرور لاری فارملرون که تلاشونی وکدی چلا مالای په نموری ولایت که ده مچی و پارمونه ده ودیف حالات که دی.
تخار د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د ښه آب او هوا په درلودلو سره پر کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ سربیره د شاتو مچیو روزنې لپاره مناسب ولایت دی. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 70% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو اقتصاد هم په همدې برخو تکیه دی.
دویم منیمایی ته راورسیدو، په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته. د طالبانو چارواکي وایي په پنجشیر کې د اوسپنې او سرو زرو د کانونو د استخراج لپاره د ازبکستان د متخصصانو یوې ډلې د پریانو په ولسوالیو کې سروې کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس پرون خبر ورکړی دی چې د ازبکستان د متخصصانو ډله د افغانستان د جیالوژي سروې د انجینرانو د منرالونو د پیژندونکو له ټیم سره پنجشیر ته تللې وه. له نږدې دریو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، له یو شمېر چینایي او نور شرکتونو سره د کانونو په برخه کې د میلیاردونو ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي او دا سال کې د چ حکومت هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی. درې نوي کلن محمد علي موحدي کرماني د ایران د خبرګانو د شورا د مشر په توګه انتخاب شو. موحدي کرماني ته د سه شنبه په ورځ په غونډه کې له 3000 غړو څخه 55 غړو موافقه رای ورکړې ده. د خبرګانو د اوسنۍ دوه کلنې دورې ریاست د دې لپاره مهم کړل کېږي چې د ایران مشر 50 کلن علي خامنهي سپینګری شوی دی او د خبرګانو اوسنۍ دوره د ایران د راتلونکي مشر د ټاکنې مسؤلیت لري. د اوکراین لوی څارنوالۍ په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ غیر موجه برید له پایله تر اوسه د 540 ماشومانو د وژلو خبره تایید کړې او زیاته کړې ده چې په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د جګړې په ترڅ کې 1348 ماشومان ټپیان شوي هم دي. د دې ټپیانو له ډلې پرون یوې 4 کلنې نجلۍ له اخیستو ټپونو سا ورکړه او دا د اپریل په 9 په اودسیا ښار کې د روسي ځواکونو د ډزو له امله ټپي شوی وه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف تېره اونۍ دوشنبې ویلي وو چې د جګړې له امله په اوکراین کې 1993 ماشومان یې وژل شوي هم ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړې وه چې دا هغه شمېرې دي چې مستند شوي خو ښایي اصلي شمېرې تر دې لوړې وي. او د امریکا متحده ایالاتونو د کرکټ ملي ټیم د بنګلادیش له ملي لوبډلې د 3 لړۍ وګټله. د دواړو لوبډلو ترمنځ نړیوال جام ته د یاریو پترس کې 3 په پام کې وي چې پرونی دویمه یوه تر سره شو او کوربه هیواد د بنگلاديش ملي ټیم ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د دې لړۍ نومړی یوه متحده یالاتو په 2 وکټو ګټلی وو او دویمه یې به سبا تر سره شي. د امریکا متحده ایالاتونو ویسټ انډیز د 20 د نړیوال جام قربان دي. د لوبي د جون په نومړی نیټه پیلېږي چې د جون 15 به پایلو به تر سره شي.
آزادی میلمه. السلام علیکم، د آزادی میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله وه چې جمهوری نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او ډیر ژر یې لومړی د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. د آزادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له میرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکې په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې له خپلې خولې واورئ. لطیفه خرم وردک،
د حدیقه القرآن د مدرسې ښوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوئ په کوم ښوونځي کې کار کوئ؟
دقیقا زه اوس مشته یم، البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شته یم تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
که راته ووایاست چې څه شی تدریس کوئ؟
فعلاً خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي صنفونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادان ابتدایي صنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي صنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کاو.
د خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په خوندزیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوی دی.
هلته مو د څو مو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوی دی.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپله رشته علوم دینی وه، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمۍ یا تدریس تر درجې پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی وو، بیا دغه نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه. نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وه د شرایطو، چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شول.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته؟
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لري له هغه وخته؟
ته تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس و خاطره ده، او ډیره په زړه پورې ده چې ته ماشومان ته، لویان ته هغه څه چې زده وی د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې زده کړی دي نور ته وړ ورته کې، دا ډیره یو جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بخي ډیرې دي چې هر لحظه یو ښه خاطره ده، خو زه د هغه وخت نه یو ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف، الیا جانه. نو هغه داسې چې څهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه. وخت تیر شوی و، تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې. ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې، دې جنې شاته مخ راوړ او ما ته ګوري 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 چې دل په ژړا شو. ما ورته وویل چې ولې ژاړې؟ ما غوښتل خور ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شوه. نو ما ته مې پېژندل چې دا زما شاګرد ده، چې ستا د ستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاد یې، او ما ته ځان معرفي کړو چې زه الیا یم. دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړ. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شوه چې زه د هغو وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تلئ؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او دې شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دې زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبه خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل، او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي، او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. موږ تر آخرین لحظې پورې، دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بد ورځ وه، او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپلو سترګو ولیدلې، زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره می خواندې هم وې. موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو، نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو، نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډېر لوی دی، لکه ډېر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولینه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین ته لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې وی چې په کومه جامعه په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللي دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردګ، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډېر لوی ګواښ دی یهودیانو ته او دا په اثبات رسېدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړئ په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوي هغه ازادي ترې واخیستل شوه، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو دا چې الله موږ ته دا حق راکړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې وو یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په ښځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم ښیي، غیر دینی علوم د ښځو لپاره اجازه نشته.
پخوانی وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نخواسته زموږ د دین سره په ټکر کې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. همدا دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یوه جمع ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح ده موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح ده، نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ خزینه استادانو ته ضرورت نه لرو. که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي، لکه هغو خو دیني علوم کړي دي، هغه یوازې په دین کې پوهېږي.
دغه خبرې چې تاسو کوئ اقتصاد
وزیر شي، هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دیني علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولې دي؟
دقیقا چې رسولم دی، ولې چا ځان ور باندې نه دی پوه کړی. زما خپل یو مصاحبه وه د افغان ټي وی کې، هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دې راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو، د مکتبونو، د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاستمداران یئ، تاسو عالمان یئ، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي، په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړئ؟
د دې
ما په کوم آیات او حدیث کې نه دی لیدلی.
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
نه، خیر تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه قندهار کې کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله، او زه ور وغوښتلم چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بحث کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ همداسې خبرې ورسره کوم، که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هیڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونو د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هیڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت، دوه میاشتې، لکه هیڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هیڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپلم. که چیرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چیرې لکه پخوا پشان نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دېنه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نه شو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لرئ، کولای شئ هغو ته قناعت ورکړئ؟ یعنی که په یوه مناظره کې دواړه لوري سره کښېنئ، تاسو مېرمنې او طالبان، کولای شئ له هغو سره استدلال وکړئ؟ یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوئ؟
دقیقا، ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بل کومه دینی عالم وي او کنه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم چې زه به د دوی مخکې کښېنم او د زره زره د دو څو کلونو، یعنی د هرې ورځ د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم، او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او کنه وي، شته دي، ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور ړنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي. نو هغه لحظه زما هیڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې، او دوی د هغو ښه راغلاست ته ولاړ وه، او هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې، خبرې جوړې شوې. نو باور وکړه چې ما ډېر احساس د خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو، په حجاب کې به وې، ښځې به وې، د هغو ښه راغلاست به هلته ودرېدلې وې، تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای؟ لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسې ښځې نجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي دیوې پاکستانی مېرمن نه راشي یا وخت په کومه سویه راشي تاسو د حجاب نه خبرې کوئ، نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وئ؟ د هغو ښه راغلاسته د یوه خارجي مېرمنه دومره تاسو ته با ارزښته ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ، وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربیره. نو نه شوئ کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه یې رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې. موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو. دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو. موږ یعنې تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي؟ دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري. یعنې یوازې دوی کولی شي کوم د دیني علومه اوس نشته. نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي. هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره، د الله نه هم ناخبره یو. دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لار غواړي چې دا هېواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي، هغه به په څه باندې پوه شي؟ دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاده کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی. نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپله د طالبانو مشران هم خپلې میرمنې او خپلې د کورنۍ غړي هغو ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي. د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل هم دلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ورنه شي صحیح ده به ورشي. نو کله چې موږ ښځینه ډاکترانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي. نو د دا دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکترانو پسې ګرځو هغه به هم نه وي؟
تاسو څاوریدلې له دوی نه لدغه دینی عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څاوریدلې په دې برخه کې؟
دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو کورسونو دروازې باید خلاص شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو. نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب او لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم، زما دا لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي. موږ کله چې الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کومې ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراعت کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یوه مسلمانې ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس ناراضي؟
دا میرمنې مزله په هغه ما چې دا کوم کړه یو ته لاس لري او نو ته لکه د دې حکومتداري لکه دفاع چې کوي نو پدې کې دوه خلونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې یعنی ښهوالی هم شته او بدوالی هم شته. ښهوالی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامعې په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام دوی په خپل حکومتداري کې پاتې راغلي دي. دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نشو ویلای. د دې لازم خواهش دا دی هغه څوک چې نشي کولای د دې دروند بار یعنی مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپل دنده پرېږدي چې دا نشم کولای دي او لس لس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ د هیواد کې کوم چې زموږ تحصیل کړی و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دي؟ ټول ته داسې فکر کوه چې موږ زنداني یو دلته، نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي. لکه د سلو فیصدو نه یعنی 15% به موږ د دوی دفاع وکړو، یعنی 95% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلی.
مننه. او په پای کې لطفا راته وایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي. دې حالت سره به عادت وکړئ او که به تر اخرې پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
من په ناراضه هم او زه شخصا خپله د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅکله به خپله ماته هم ونه منم انشاءالله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منی. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی خو د دوی ظلم موږ په ځان باندې نشو منلی. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپل نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړي دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغو آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوی وي، هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامعې د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامعې ته وړاندې کوي چې هغه به پاینده کې هم د دې جامعې بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي؟
لطیفه خرم وردک، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې له ما سره وئ.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده @ازادي رادیو. د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.